د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لار پرون ماښام د مسافروړونکو موټرو په مخ بیرته خلاصه شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حقشناس پر خپل ایکس پانه لیکلي، سالنګونو کې لا هم د واورو د پاکوالي هڅې روانې دي څو لار د ترانسپورتي موټرو تګ راتګ ته هم چمتو شي. سالنګ لاره پرون یک شنبه سهار مهال د واورو او توپان له کبله د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوه. سالنګ یو مهمه ترانسپورتي لار ده چې کابل له 1500 شمالي او شمال ختیځ ولایتونو سره نښلوي. دغه غرنۍ او له پیچومو ډکه لار د ژمي پر مهال ډیره زیانګاله ده او وخت نا وخت د ترافیکو په مخ بندیږي. لږ تر لږه لاس افغانان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې ترافیکي پیښه کې مړه شوي دي. ځایي چارواکو د آزاد اروپا آزادۍ راډیو مشال څانګې ته ویلي چې پیښه پرون یکشنبه په چاغي ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي موټر او ټانکر د ټکر له کبله شوې. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم واخیستل شي وویل چې دغه ازبک ټبر افغانان د ځایي قاچاق وړونکو په مرسته ایران ته پر لاره و چې موټر یې ټکر شو. تر اوسه د پیښې ډیر جزئیات معلوم نه دي او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي استازو هم پر پیښه تبصره نه ده کړې. د متحده ایالاتونو او اوکراین استازو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په چارو کې د فلوریدا خبرې رغونکې او مثمرې وبللې. دواړو لورو په یوه ګډه اعلامیه کې د دغو خبرو هرکلی کړی خو د جګړې د پای ته رسېدو د کوم ښکاره څرک خبرې نه ده کړې. دغه خبرې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سټیف ویټکاف په قربتوب د دریو ورځو په مخه د فلوریدا په میامی کې روانې وي. د خبرو پر مهال روسیه او اوکراینی مرکچانو له ویټکاف سره جلا جلا لیدکات درلودل. دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په موخه د امریکا د حکومت د هڅو تر ټولو تازه ګامونه دي. او کرملین وایي د کرسمس د رخصتیو پر مهال په اوکراین کې د سولې هوکړې ته د رسېدو احتمال کم دی. د روسیې د ولسمشر د بهرني سیاست سلاکار یوری اوشاکوف ویلي فلوریدا کې د سولې په تړاو له ترسره شوو خبرو باید د جدي پرمختګ تمه ونه شي. هغه په امریکا کې د کرسمس رخصتیو ته په پام وویل دغه رخصتۍ کولی شي د چټک پرمختګ بهیر ټکنی کړي. متحده ایالاتونو تیره میاشت د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو په هدف 28 مادیزه طرحه وړاندیز کړه. اوکراین په غبرګون کې دغه طرحه د روسیې په ګټه وبلله او له خبرو اترو وروسته یې د طرحې د مادو شمیر 20 ته راټیټ کړ. په طرحه کې لانجمنه موضوع روسیې ته د اوکراین د یوې برخې سپارل و چې د اوکراین ولسمشر وویل دا کار نشي کولی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. افغانستان ته د واردات برېښنا د ولاین پرې کېدو پرچاوي زیاته کړي.
استاد کم میشه په ژمي کې برېښنا کمیږي، هیڅ نشته، د سو ورځې کاملا بې برېښنا یو.
نن د چیلې لومړۍ ورځ ده. بې وزله کسان وایي د ژمي پر مهال اړتیاوې لا ډېری.
موږ هر څه ضرورت لرو، دا شی ته نه لرو، دا موږ هم ته نه ویني چې په دا واور په دا خټه کې چې موږ تراتی هر څه ته ضرورت لرو، کوچې ته وړه ته او هر څه ته موږ ضرورت لرو. ورور
افغان بزګران د سړو خونو غوښتنه کوي.
بس خساج یې خراب شي، دا بیخي تاوان چې سبزی ته نه خراب شي، خساج یې بس دغه شپه پرتی.
نن د یلدا شپه ده. اروپا کې لا څو ساعته پاتې دي خو په افغانستان کې دا شپه تیره شوې. په اړه درته په زړه پورې معلوماتي راپور لرم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. راځو د سر راپور ته. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې دوی د ترکمنستان د 240 کیلو ولټ وارداتي برېښنا د انتقال لاین بیا نخلولو باندې کار کوي. د دغه شرکت اعلامیه کې چې 13 ورځې پر ایکس پانه خبره کړې ویل شوی چې د شدیدو واورو او یخنۍ له امله د برېښنا د لاین پرې شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي چې د ژمي پر مهال برېښنا ته اړتیا ډیره، خو برعکس پرچاوی داسې وي چې په ساعتونو ساعتونو برېښنا نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د هرات او د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي. هممهاله د واورې او باران ورښت له امله د سړې هوا څپې ژوند ستونزمن کړی دی. د دغو اوسیدونکو په خبره د زمې په سړو ورځو او شپو کې د برېښنا پرې کېدل او بې ثباتي د دوی د کورونو د ګرمولو، د ګرمو اوبو چمتو کولو، پخلي او د ماشومانو او لویانو ته د رسیدنې په برخه کې ستونزې رامنځته کړې دي. د هرات ولایت یوې اوسیدونکې ښځې چې نه یې غوښتل نومیې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د برېښنا د نشتوالي له امله د تودولو وسایلو کارول محدود شوي او اړ دي چې په سخته سړه هوا کې ساعتونه وخت تیر کړي.
هوا که بسیار بسیار سرد است، برقام نیست، برقام که وقتی هم که باشه از زیر
هوا دیره سرده، برخنا هم نشته، چکلوی هم پچاوی لری، لپرون راهیسی تورغنده خوا تد برخنا سو ستن نریده لیده او بی برقی ده، تلفونونه چارج نلری، برخنا نشته، زغال نشته، ستونز دیر دی، لسرو او نور ستونزو سره لاس او گریوانیو.
ده کابل ده شمالی سیمی یوی بلی میرمنی و سیدون که چنه وقتل نومی راپور که خپور سی، هم موبایل
آینی برقا خوا رقم هیچ بز بستان شد کم میشه نیست چه رقم است جان بشد نبود بخیر بی برق بودیم.
به جمعی که برخنا کمیگی هیچ نشته، دا سو رزی کاملا بی برخنایو و طول و نور و کارونو که لگاز کار اخلو، یو زمونگ تلیفونون چارج ندرلود او گلو ده کابل پزینو سیمو که برخنا و خودلتا نو برخنا چی نوی زمونگ طول کارون لکه بخل ده چای چمتو کول او ده جامو منزلو لپاره ده گرم و اوبو برابر اول طول و تل گاز کار اخلو.
ده ده ولایتونو اسیدون که چنگار کوی چه ده زمی پا موسم که ده برخنا پر لپسی پریکی دل چی دیننگوانی را منسه کردی او ده طالبان و حکومت لچارواکو چخه غاری چه ده وضعیت تر رسیدن وکړي. په هرات کې طالبانو د والی دفتر تایید کړی چې له ترکمنستانه د 240 کیلو ولټ وردتي برېښنا لیږدونکي لاین د شنبې په سهار د دسمبر په 10 مې سوای دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې هڅه کوي دا لاین بیا وصل کړي چې تخنیکی ستونزه پکې وه او د درنو واورو او یخنۍ له امله پرې سوای دی. د دې شرکت په خبر پاڼه کې چې د اکشن ریپورټ د دسمبر په 20 په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی ویل شوی چې تخنیکی ټیمونه د هرات ولایت د بغوچار بند سیمې ته لیږدول سوي تر څو زیان ترمیم کړي چې پکې یوه ویجاړه سوې ستنه، یوه کږه سوې ستنه، 15 پرې سوي لینونه او 2 زیانمن سوي براکټونه شامل دي. د خواله رسنیو لسګونو کارونکو په ځانګړې توګه د کابل ښار اوسیدونکو د دې اعلان په غبرګون کې د افغانستان برېښنا شرکت اړوند د ټولنیزو رسنیو د تبصرو په برخه کې لیکلي چې دوی له تېرو 2 ورځو راهیسې د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي. دوی نیوکه کړې چې ولې د برېښنا د پرې کېدو مخنیوي لپاره په ځانګړې توګه په خبره یې د هوا د خرابو شرایطو لپاره له وړاندې تدابیر نه دي نیول سوي او ټینګار کوي چې ورته پیښې په تیرو کلونو کې هم رامنځته سوي دي. په افغانستان کې د زمې په موسم کې د سړې هوا او د برېښنا د مصرف د زیاتوالي له امله په مختلفو ولایتونو کې د برېښنا پرې کېدل او بې ثباتي زیاتېږي او دا وضعیت د خلکو ژوند او د مرکزونو لکه روغتونونو او نورو عامه مرکزونو فعالیتونه ستونزمن کوي. سربېره پر دې په نورو مواردو کې هم لکه د طبیعي پیښو، تخنیکي ستونزو او خرابو لاینونو په څیر عوامل د هیواد په ځینو برخو کې د برېښنا د پرې کېدو یا کمیدو لامل سوي دي. د اکتوبر په نیمایي کې هم له ازبکستانه د 240 کیلو ولټ لیږدونکي وارداتي برېښنا لاین د زلزلې له امله خراب شو چې د کابل په ګډون په 11 ولایتونو کې د برېښنا جریان یې کم کړ. افغانستان په وروستیو کلونو کې د خپلې اړتیا وړ برېښنا د ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو څخه تامینوي. د ملګرو ملتونو د بشري مېشتېدنې پروګرام یون ابیتات یوه اونۍ مخکې وویل چې په افغانستان کې د برېښنا تکراري پرې کېدو د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی او اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي دي. یون ابیتات ټینګار وکړ چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هره ورځ د برېښنا پرې کېدو سره مخ دي چې اوږدمهاله او دوامداره حل لارو لپاره بیړنۍ اړتیا ښیي.
د برېښنا د پرچاوي او داستونزې داسې مهال راپور کیږي چې د پلازمینې د یو شمېر سیمو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سږ کال لومړنۍ واوره شوې چې یو شمېر لارې هم بندې کړې او له امله یې د بېوزله کسانو ژوند لا ستونزمن شوی دی. په دې راپور کې د همدې اړمنو کسانو ژوند ته کتنه شوې.
د ژمی را رسیدل ورختونه د لارو بندیدل او ټرافیکی پیخي د طالبانو د حکومت د ټول غټو وزارت وایي د واوري او طوفاني حواله عمله د سالنګ لوی لار په موقتی ډول د ټرافیک پر مخ تړل شوی. د دې وزارت وایان محمد اشرف حق شناس یک شنبه د قوس تیرشمه په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلی چې تیر شپه د شمالي سالنګ په شاول سیمه کې یو 1500 ډوله موټر چې له شمال خوا جنوب لوري ته پر لار وو د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ لامل چپه شوی چې لامل یې 15 مسافر نو سلور سلبیخت نو ټپیان شوی. نو موري دا هم ویل چې دا محل هم په سالنګونو کې د واوري اورخت جریان لري او هوا نسبتا طوفاني ده. خو نو موري ویل چې د سالنګونو لوی لارې موظف پرسونل او کارکونکو د یادې لوی لارې په بیلابیلو برخو کې د واورو په پاکولو بوخت دي. په بیان کې راغلی چې موټر چلوونکو ته سپارښتنه شوی چې ټرافیکي قوانین دې مراد کړي، ګرمې جامې، خوراکي توکي او د وسایطو لپاره دې زنجیر له ځانونو سره ولري ترڅو د زړه بوګنونکو پیښو مخه ونیول شي. بیګا د پلازمینی کابل د زینو ولسوالیو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سکال لمړنۍ واوره ورېدلې چې یو شمیر لاري هم بندې کړي. د کورنۍ رسنیو د راپورونو لمخې پنچیر میدان وردګ، پکتیا، لوګر او غزنی په ګډون په یو شمیر نورو ولایتونو کې واوره ورېدلې. په همدې حال کې یو شمیر بیوزله او بې سرپرسته کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای په سخت یخنۍ کې خپل ماشومان او کورونه ګرم وساتي او د واورې په ورېدو سره جدي ستونزو سره مخ شوي دي. د بامیانو د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد علی یک شنبه د قوت درشمه ازادي راډیو ته وویل
منند د جاغوري برف اماده
دی. وای په جاغوري کې واور ورېدلې، هوا داسې خشوي چې بیخي ژوند پکې نه کیږي، نه لرګیشتا، نه د ډبرو سکارشتا چې خونی پرېګد میکړو، نه خواړشتا او نه وبه. ماشومان ژاړي خو موږ بیکاره یو او سخت اقتصادي ستونزې لرو. حیران پاتې یو چې څه وکړو، بس د الله درګه ته مسترګې نیولې دي. حکومت هم هیڅ مرسته نه کوي.
دایرو د درګې خدای کی چیز کاني.
د غزنی د ګیلان ولسوالۍ یو کورنۍ بې ځای شوی میرمن چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرست ده او یخنۍ او ورختونو ترې لورې اورک کړي.
موږ هر څه ضرورت لرو، دا شی ته نه لرو. دا غز موږ هلته نه وینې چې په دا واور په دا خټه کې چې موږ پراته یو، هر څه ته ضرورت لرو، پوچې ته، وړه ته، او هر څه ته موږ ضرورت لرو. وروره،
دا کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره مرسته وکړي. و مو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویان دي زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د قوس دیرشمه هم د افغانستان په 21 ولایتونو کې د سختو ورختونو او واورو ورېدو اټکل کړي. بدخشان، تخار، کابل، کندوز، بغلان، سمنګان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پروان، کاپیسا، بامیان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې سخت بارانونه او واورې به پکې وشي. په راپور کې مرکشیوي کسان داسې محال د ژمی پر اتک سره د سونتوک او نورو اړینو موادو او وسایلو د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیازلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري پراخه شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روانې دسمبر په 2مه په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2026 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیون افغانان چې د افغانستان د نفوس 50% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
facebook.com/azadiradio تاسو ازادي راډیو ته خوږی. یو شمیر افغان بزګران، بنوال او سوداګر وای په افغانستان کې د محل د سړو خونو جوړېدو ته جدي اړتیا ده. دوی ازادي راډیو ته ویل چې په میاشتو د خپل محصولاتو لپاره زیار کاږي، خو وای چې کله یې حاصلات ورسیږي نو په هیڅ بازار کې خرڅیږي او دوی ته ګټه نه کوي.
وای ټول کال په خپل باغونو او کرنیز ځمکې کې د بیلابیلو میوو حاصلات ته زیار باسي، خو په خبره یې چې کله یې د ګټې وخت سي د سړو خونو د نشتوالي له امله سما نیمایي میوه او سبزي خصاصي. د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ دی اوسیدونکي کروندګر انصار الله یک شنبه د دسمبر 20مه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
خراب شي
غټ تاوان نه دی خلکو ته ورسېدل. دغه سړی خو نه خو بس کار به دا وشي چې موږ ته دغه جوړ شي.
دی وایي دوی په ظلمونو په تېره کې او اوس هم له حکومتي ادارو او نړیوالو مؤسسو د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کړې، خو په خبره یې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی سوی. د روزګان ولایت اوسیدونکی او بڼوال شفیع الله هم د ورته ستونزې له امله اندېښمن دی او شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
داس نور شند جې مېرو باغونه موږ لرو، نو موږ سره خو د ډیر ضرورت لرو. ځینې ځینې وختونه داس وخت راځي لکه دا اوس په پاکستان سره موږ لار تړلې ده. که چیرې موږ سره خو درلودلې زموږ ټول شان به موږ سره ذخیره پراته وي، اوس مغره مخ کړی وای. نو د دولت سره موږ دا وختونه لرو چې په دغه مرحله کې پراپاملرنه وکړي.
پاکستان سره هغه هیواد چې د افغانستان ډېره میوه او سبزي ورته صادرېده، له دوو میاشتو زیاته موده وسوه چې ټولې لارې تړلې دي. دا لارې د اکتوبر په 18مه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوي دي. راپور کې مرکز شوي کروندګر او بڼوال وایي چې اکثره وخت د میوو او سبزیو د خرابېدو له ویرې خپل حاصلات په خورا ارزانه بیه پلوري او ادا کوي چې آن کله کله تاوان وراوړي. دغشان نړیوالو د میوو او سبزیو یو شمېر افغان سوداګرو هم په خپل هیواد کې د سړو خونو کمښت د سوداګرۍ لپاره ستر زیان بولي. د تازه او وچو میوو افغان سوداګر حاجي عبدالحق چې د هند په ګډون د سیمې بېلابېلو هیوادونو ته د افغانستان میوې صادروي، وایي د سړو خونو د کمښت له امله دوی دا مهال په کال کې یوازې شپږ میاشتې میوې صادرولی سي. د وړاندې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې دا کم حاصلات چې رسیږي ټوله پر یوه وخت باندې رسیږي، او پر هغه وخت باندې موږ مجبور یو چې خپل حاصلات یو بهرني ملک ته موږ صادر کړو. که چیرې زموږ سره سړې خونې موجود وي، نو بیا موږ دغه خپل حاصلات په سړو خونو کې ایښولی شو او په کراره کراره باندې مارکیټ د دنیا مارکیټو ته یا په خپل افغانستان ته وختن په وختن باندې را ایستلی شو. موږ د کوچې میوې لپاره هم هندوستان
خدا شکایتونه داسې مهال دي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي چې دوی د افغانستان په دولس بیلابیلو ولایتونو کې د دوه وی سړو خونو د جوړولو کار پیل کړای دی. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د شنبې په ورځ د دسمبر په 16مه په خپل ایکس پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې د شمیر سړی خونې به په مجموعي ډول د شپږ وی زره میټریک ټنو میوو او کرنیزو محصولاتو د ساتلو ظرفیت ولري. د راپور کې راغلي چې پر دې سربېره ټاکل شوی پراتلونکي کې د چین د دولت په همکارۍ د دریو نورو سړو خونو چې هر یو به 1500 میټریک ټنه میوه ساتلو ظرفیت ولري هم جوړې کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال په ټوله کې په افغانستان کې د فعالو سړو خونو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د صنعت او سوداګرۍ او کرنې او مالدارۍ وزارتونو او خصوصي سکتور له لوري جوړې شوي دي. هڅه مو وکړه چې کره شمېرې د طالبانو د حکومت له کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت څخه ترلاسه کړو، خو د دې وزارت ویان شیر محمد حاتمی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
له خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، هم دا شیبه چې موږ تاسو خبرې کوو د یلدا شپه ده. البته په اروپا کې د دیش په لا تر اوسه تقریبا 3-4 ساعته یا 5 ساعته پاتې دي، خو په افغانستان کې دا شپه سبا سوي ده. دا چې یلدا څه ډول شپه ده، ولې افغانان او ایرانیان لمانځي، په دې اړه عصمت سروان د پزل پورې راپور چمتو کړی.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا،
د قوسیا لنده ورسته شپه ته د یلدا شپه ویل کیږي. دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده. په افغانستان، ایران او د شاوخوا په څو نورو هیوادونو کې د یلدا په شپه ځینې خلک ځانګړي مراسم ترتیبوي. د یلدا شپې ته شاعرانو په خپلو شعرونو کې ډېره توجه کړې ده. د کال دا تر ټولو اوږده شپه د هجران له اوږده درد سره تشبیه کوي. د بارکوال میاخیل شعر سره اورو.
ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، ژوند یو تور اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، درنا پانه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترین راووزی داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅېږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د ماضي مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هره شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکارې باد وړی، چا یې له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
لیکوال او شاعر علم گل سحر د یلدا شپې په اړه وای،
خصوصاً په یو کورنیو کې چې کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کېني نقلونه چې یعنی فلکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې پالونه اچوي، البته چې پالونه په نورو برخو کې هم اچوي، لکه په منګي کې چې ځینې پالونه اچوي یا نور رواجونه دي.
یلدا د منی د پای او د ژمي د پیل شپه ده. په افغانستان کې په پخوا زمانو کې د یلدا شپه ډیره عامه وه، خو اوس هغه سینل منزل کیږي، مګر په گاونډي ایران کې د شپه ډیره منزل کیږي. افغانان د یلدا تر شپې د برار شپه ډیره تجلیلوي. د بلخ ولایت اوسیدونکو بلال وای بندیزونو دا ډول رواجونه کم رنګ کړی دي.
ځنې هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه ژوندی وي، هغه خلک بیا هم مانځي یا په کورونو کې مانځي یا مثلا داسې عادي محفل نه جوړوي، په لوړه کچه باندې اوس هغه محفل نه شته چې د یلدا شپې د پاره پخوا نیول کېدل، مثلا یا په تلویزیوني برنامه وي یا نورې وي، په هغه کچه باندې نه شته دي. اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ول مانځي، اما د پخوا په کچه باندې اوس کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته جوړ کړي.
د غزنی اوسیدونکو حسین وای د برات د شپې مراسم هم د یلدا د شپې مراسم ته ورته والی لري. د دې په نظر شای مذهبي مسائل سبب شوی وي چې په افغانستان کې د یلدا شپه خپل ځای د برات شپې ته ورکړي.
په شعرونو کې د شاعرانو لوی لوی شاعرانو په شعرو کې یلدا یاد کړې ده، خو داسې خاص پرګرام به داسې نه و چې څوک یلدا شپه ولمانځي. لکه نن سبا فکر کوم دا د مهاجرتو علت و، خصوصا ډېر افغانان چې د ایران ته ولاړل راغلل، نو بعد له دې نه دغه د یلدا شپه چې ده اوس افغانان خصوصا د ښار خلک ډېر لمانځي. او د یلدا پښپ باندې فالونه ګوري. د پرات په پنځله سمه بیا عین همداسې لنډیو باندې به د لنډۍ به ویلې او فال به پېکوت. مثلا یو ماشوم به سرزان به ور پرې وای بیا به نو یو کمپاله یو رجعی به ور سر ور واچوله او بیا به ورته مخې ته به یو تش کې د کاسه کې اوبه ورته کېښودلې او بیا به په دې شاوخوا سه څوک ناستول په دې محفل کې چې دا لوبه وایم که د ساتري وایم څو هم داسې به سره جوړ کړی و. دوی به بیا هر چا په پټه خپله یوه نشاني په هغه اوبو کې وراچوله چې بل څوک یې ونه ویني. د هغې څادر لا د کمپنې لاندې به په دې اوبو کې سوکه هغه خپله یوه نشاني واچوله. دوی داسې په نوبت باندې یو چا به مثلا یوې میرمنې په بیا داسې د کمپلې لاندې په هغو اوبو ته لاس ور ټیټ کړو او یو نشاني به راوایستل. هغه به معلومه نه وه چې د چا ده. خو مخکې له دې چې دا نشاني خلاصه کړي دلته به بیا یو لنډۍ ورته وویل شوه. هغه لنډۍ سره به بیا چې دغه نشاني را خلاصه کړه و به کتله سې هغه به چې د هر چا وه نو هغه فال به د لنډۍ هغې مطابق شو.
حسین همداراز وایي چې په دې مراسمو کې به یوازې ښځو برخه لرله او نارینه به نه وو. په کابل او هرات کې ځینې کورنۍ د یلدا په شپه د سندلۍ پر شاوخوا راټولېږي او د تازه او وچو میوو په خوړلو دا شپه لمانځي او په دې شپه فالونه ګوري. د هرات اوسیدونکو رقیه وایي چې د یلدا شپه اوس په دې ولایت کې تر پخوا ډېر لمانځل کیږي. په دې ولایت کې د یلدا په شپه د کورنۍ غړي د مشانو په کورونو کې راټولېږي. مشران د تیرو وختونو کیسې کوي او د حافظ په دیوان فال ګوري. په دسترخوان انار او هندوانه شته چې د برکت او پریمانه نشره او ځینې محلي خواږه خوړل کیږي. د کابل شهر یو وسیدونکې ملاله کلیواله د یلدا شپې په اړه وایي:
د منی ورسته شپه چې تر ټولو نور شپو څخه اوږد شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کیږي. په دغه شپه باندې موږ خپل د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي. نجونې او ښځې سره راټولیږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو، کیسې کوو، ټپې وایو، سندرې. نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي.
یلدا سوریانی کلمه ده، معنای زیږیدل دی. د ځینو تاریخي روایتونو پر اساس دا جشن د زردشتیانو لپاره دود دی. د څلورمه هجری پیړۍ عالم او شاعر ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې چې په عربي ژبه یې کښلې د یلدا په اړه لیکلي: دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی. البیرونی یلدا میلاد الکبیر بللې چې منظورې د لمر جشن دی. د همداراز لیکلي: په دې ورځ رڼا ډېره خپری شي، د انسانانو وده پیلېږي او بلا د زوال په لوري درومي. په پخوانیو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیارې او رڼا جګړه ده. لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي. د دې خلاف لنډ شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي. نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال دا تر ټولو اوږده شپه به په میلو رڼا کوله. لیکوال محب الله زغم مو د یلدا یو بل اړخ ته پام راړوي. دی وایي:
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و. داسې وخت کې چې دا د منی آخر دی، ورځې لنډې دي، څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي، تر بل کال پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعد شي. دغه اړخ اهمیت لري.
د یونسکو د تعریف لمخې د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او سوله ییزو دودونو او د یو بل د منلو د سمبول په توګه لمانځل کیږي. د یلدا شپه د 2022 کال د نومبر په 9 نیټه د ملګرو ملتونو په شوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ ناملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شو.
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا،
تصویرونه مې قتل وژړې دم.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملما دی. زما ملما اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې ل خپل ملما نه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم. په 1940 تو غالبا یو څلوېښتم کال کې، او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یو علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلف ولایتونو کې اوسېدلی یم، چېرته چې باندې د پلار دند لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړې؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخي خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کیجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې په کې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په لیسه کې د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل که، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، او په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا دوه نیم سوه خره به وه. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا که کرایه کړی مې، په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای وه، او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ، او بس بیا د هغې نه پسې ډېر راوته رالو، بیا هم صرف بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي، او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه، او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې سایکل چا پېژندلو نه و، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنې د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه، فکر، تخیل، دا هغه وخت په مشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو.
دا لومړنی وختونه چې وو، یعنی لومړنی سینفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وو، نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو، که د بل چا وو، په هغه مې لوسته، نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي متری څه چې درکي هغه خو بیا راوځي، نو په هغه وخت کې لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه. بیا چې په اتم ټولګي کې شومه، نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو، شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خو هغه په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دې زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړله؟ نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه ښودل. د اسف سمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی، هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي، نو طبعا د داد په تمه یې د شابسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته وه. دا خبره په ما هم نه لګېدله. خو چې راغلم، یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق و. بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې. او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه، چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب، ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما په فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې وړتیا، نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه.
یوه یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي، یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم، یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده، که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي. او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي. او ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي. او ولې په خونخورې هرڅه ووري، سوې د خوارانو خیره چیرته ځي. او حسن پرې تمام وي چې وښي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي. او غم د زنګو د وخت ملګری دی، غم د زنګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړي، خو له خپل لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ویم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا اته کړی دا چې دوستون کې په فکر کې واه شو ما غو سوچ چې بنډه
ډیر لا ډیر زیات مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څو وخت پایل کړل ورسته لدې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ورو خو دا ستاسو لمړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نور کیسې لیکلې وي او بیا ورسته مو دوام ورک
مخکې دې نه چې ستاسو زاپختو زوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر سره فریدی د لمړی کیسو یو ټولګه وا د محلونو خوا کې اغه ما لوست او پاره کې یو د کیسې مارډیر زیات خوشی وي چې یو د ګول په نامه وا او همدارنګه یو ناول مې لوست او غم سړی مشه را کړو چې تر اوسه پر مختو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلی په نامه باندې صاحب زاده محمود ادریس لیکل دی ډیر زیات کول ناول دی نو دا ناول او دا لنډه کیسه په ما کې زو خوښه مې شولې البته د لیکل چل مې ته کړی دی بیا زمام دغه کونډه لومړی دغه ولنډه کیسه او دغه نورسته مې په نورو کیسو پیل وکړه بیا د شهادت په خبر کې مو خبرېدلې ځینې کیسې مې ډېر زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو راځي ډېرې وسته یې امام هغه ورځپاڼه کې چاپ شوه نو بیا دغه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومېډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان دا وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خپګان یا تراژیدي هم پکې دی
خپګان بلې هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته وایي ستو کار څو دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل حتی واستغانو کسانیم سي ښه مسئله ام درس نورو د دې ځکه وسته د دې دغه کې زما په مجموع باندې ډېر ښه سریزه ودی کړي او ام دغه سات کې ډېر زیات خوښو دا راوسته تا کله به ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لرن فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې وګولې کړل د دې مجموعې چاپ یې د زیاترو او ډایریکټر هم زوم دا مې فلم کړی هم دی دا وایي ستاسو ټول تلویزیونونه د زمادر امي خبرې شي
په دې ځغړم چې خبرې در سره وکم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لاندو کیسو برخه ځغړم چې لګ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لاندو کیسو ستاسو تر ډیره پوري په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنا
بخ نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولین نخلی په لیکوالۍ کې خصوصا د لرنې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط باندې چې په داسې څه څه لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړی او یا که چېرته کړی مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لرنو کیسو محتوا یا منځپانګه چې دا هر کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زبردم رویه ما چې به نوې پدې دي چې د پروفیسور سیر منګل یو کتاب چاپ کړ په پښتو افسانه افسانو کې څو سال پاره کې د رسول کلونو کې چې چا لاندې کې سی په پښتو کې لیکل په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا چیرې دي د کامین او خواله د ټول د خپل دي باغ کې په اخر کې به لاس کا سي خودلې دي چې دا د لړ نکسو لیکوالان دي نو یعنی سات کې دي شي نو بیا د موضوع برخه راغله د منګل شه لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا څه دا تراب کې شي شي دا دا دی نو لري نه ویدي نو زما د کیسو عنوانونه مو د خبره په څلور پوری دي او دا موضوع غانم چې دي دا نو یې خاون کې ما تخکاري
یو څو عنوانونه راته نمونه را توخلې دي یو څو کیسو مو چې
عنوانونه ګورو سعیده نو فارن د یو کیسې نوم دی د سګ جنازه
د سګ جنازه چې تاسو وایي مطلب مو همدا د افغانستان سګ وګړي دي
باندې وو اصلا دا څه دی چې بل دا ستاسو پوښتنه زه په بل څه سم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېر زیاتې د سې دي چې هغه په ټولنه کې ډېر شدید نه خوالي شي او ټولنه دې ډیره زوري او چای د وایلو او د لیکلو جرأت نشو کولای په هغه باندې ما لیکل کړی د بلګې په توګه زموږ په هغه لومړنۍ لیکوال کې راځم چې اولنۍ کس مسره دې چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهد او د ځینو قومندانانو د دادو په برخه کې دا کړی دي من دې کسې دې کړی دي د فرزند د امریکایانو په برخه کې ملاندې کسې لیکلې دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې بيخي واجب مداغې کمینادو دی وی په هغه باندې کسې لیکلې دي نو د سیم جنازه دا لنډه دغه ده چې او د کابل کې شچور او بس مشهور غل دی چې هغه ناس ته تر اوسه لغلات نه نیته د خلک تشویقي او د اخره د امجی کابل ته هم څه چیزی شور هر څه خلاص شوی خو بس دی سیګر د مخ ته ورځي او دا تیر باسي د سی پر هغه لنډه دا چې دا وژني د مرګورو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پریږدي او بل اخر سیک هغه د یبګر جمعه ته د جنازې ورمنځ د پاره وړل کیږي
دا به د امر کیسو لړلې وی چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراجیکي کیسې لري
بله 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 اما دا چې زنه دغه د سین جنازه هم خلکو ډیر زیات خوخه کړي و یا فرضاً د تمدن لا کې زما یو تنجې کیسه دا ما په پاتلون نکړي دا کنه نو دا چې یو دغه په برواز چې دا پاتلون ډیر غوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل بشیر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یې وایي په پاتلون کې خلاصه کړي و کولی نه نو خالي هم نه دا خو به ډیر زیات خلکو خوخه کړي
ډیر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی نندره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ماچ لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي زموږ کیسو سره توپیر دی چې یو په خپل دا مم کې څه دا ولنه کې څه خو کې څه دا او د دې ترمن تاثیر دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لاندې کې څه دي دا مستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دی په صحنو یې شل کیږي نور هغه کوم کیسه چې هغه ماغه روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامې کې دا لاندې کې نه سخته ده وکړه ودې کې ته دروغ کولې نه شې چې په تنه نه شې کولې وړه شته باچ دی وکړل ټوله کې سړي د منځ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل هغه زم نسبت د هغه نه ډیر دی د لنې کې سینې ډیر دی نو څومره چې یو کولې موږ تاسو دغه کې ویل چې یو خپل جنې په لنې کې سټي مګر هم ته بیا ته عمل نه شي دا غي جړا دا غي ادا دا په خپل د لیکل سمچا نه دی زیات اثر لري او نور به د هغه څه کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لاندې کې څه خو دی هغه به پټي مخکې نه رسوانوي او په څیر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو به ډیر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کوم لاندې کې څه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي هغه ته څوک ازریږي نه چې ویلولې یا وی وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډ کیسې نه ګرام کار دی او یو بل خبره د ډیرو لنډ کیسو نه ډرامې جوړېدلې شي او ډیر ښه لنډ کیسې دي چې دا غینه جوړېدلې نشي نو زه دې سوال جواب زغ خبر کولای شم چې سړی تخطیط غوړي او عملی ورته وشي
ډیر ښه تاسو مخکې دا ونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري
ما خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کولو دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي خو زه د سی ډایرکټر مو دا ډایرکټر وي او مختلف قسمونه لري د جنگ بیل ډایرکټر د ډانس بیلی د ډایالوګ بیلی زه په خپل د انداز ډایریکټور یم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایریکټور باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایریکټور خپل دی، هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایریکټور وم، په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم، نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري، یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله. حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وو. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم، نه شوم په مدیر د معارف لا پسې راغلی وو، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي وو، ته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وژي، زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغه بزنسمنان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده. یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مخرر وي، هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا په لحاظ د هغوی نه مخ.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې دي لیکلې، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی، نوم مې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخوالې چې وې، دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې وستل، جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدېنه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم، او خوندورې لیکم، یعنی د تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومېډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان یې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکېشنونه هغسې شته زموږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مو راته وایست، هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده. هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوې څېرې او د پړانګ پر ځای. په دې کې دولس لکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس، چېرته چې ارواپونه د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات. دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته المان ته چې راغلم هغه مې ولیکه، چاپ شلو. نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی. او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی، هغه هم چاپومه. د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي. چې یو انتقام نمیږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګې دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن خبریږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي. دا یې نوم دی، دا په انګلیسي ژبه 15 لنډې کیسې دي. اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ووایم.
مهرباني وکي او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و. تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واوره و بیا به خدای په منی وکړي.
نو شعر داسې دی چې تصویر د تصور د ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ. انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. ار څوک د بڼو چې جکی تاو کړمه له ستورو به ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي. او تورا پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکې د خدای خدی وي.
د آزادی میلمه
جنان ما یاد وا دس رو شوند د پاسه سر پیسوان ما یاد وا چاغت کی رات وای چ جنان ما یاد وا دس رو شوند د پاسه سر پیسوان ما یاد وا کوئی جنان ما یاد وا جنان ما یاد وا سر پیسوان ما یاد وا یو پلو می یار لونګین می پد بل پلو یو وړو کای دی پلو سرشال کا او چد پروت پزل فیاما بی بی شیرینے بی بی شیرینے جڑ گولی تبان دیوا چوا سرشال جوڑا نا سونا بی بی شیرینے دستا دپار میں راوڑی جڑ گلونا راوڑا وچنے راوڑی میں گلونا راوڑا وچنے راوڑی میں گلونا دستا میرا بڑی جڑ گلونا روڑا وچنی
هر مزه بیر تارا شمالک جانانو او زما یارا دانو شان میرا ورا پر هر مزه بیر تارا شمالک جانانو او زما یارا دانو شان میرا ورا مالک جانا مالک جانا مالک جانانو او زما یارا دانو شان میرا ورا شن غم پرکیک دا پمینا مینا دیکھ کتل میں دیکھا ماتا ڈاڈو گے جوڑا کا شن غم پرکیک دا